السلام علیکم نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لمریز کال د سنبلې 1400 نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د سپتمبر له څلورمې سره برابر ده. زه رضوان مراد بم د خپل نورو همکارانو سره د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د وروستیو امنیتي او سیاسي تحولاتو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه رپورټونه اورېدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د دفاع وزیر وی په افغانستان کې روانه جګړه مهمه ده او د جنگیدو ارزښت لري. رابرټ ګیټس په خپلو تازه څرګندونو کې افغانستان ته د نورو ځواکونو استولو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د برتانی صدر اعظم وی دغه هیواد ځواکونه به تر هغې پورې په افغانستان کې پاتې وي تر څو چې په خپله د افغانستان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتنې جوګه نشي. د افغانستان په جنوب کې دوه امریکایي او دوه برتانوي سرتیري په جګړو او تازه چاودنو کې وژل شوي دي. عراق د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې په بغداد کې د تیرې میاشتې د خونړیو بمی چاودنو په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. شمالي کوریا وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د یورانیمو د غنی کولو یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. او د ترکمنستان او آذربایجان ولسمشرانو موافقه کړې چې په خپلو کې به لانجمنې مسئلې حل کړي او دوه اړخیزه همکاري به پراخه کړي. تاسیز منغغل ازادي رادیو اوریده. امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په برخه کې د عامم لاټړ له کمیدو سره مخامخ دی، پرون ویل دا جګړه د جنگیدو ارزښت لري. لبل خو د برتانی صدر اعظم ګورن براون هم یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې سرتیری به تر هغه پورې په افغانستان کې پاتې شي څو چې افغانان په خپل د خپل امنیت ساتلو جوګه نشي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انسخورو.
په داسې حال کې چې په امریکا کې وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د دې هیواد په خلکو کې د افغانستان د جګړې څخه ملاتړ کم شوی، د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پر صبر او زغم ټینګار کړی او ویلي دي د تروریستانو د ورکوي لپاره په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ضروري وو. نوموړي د لومړي ځل لپاره داسې ښودلی چې افغانستان ته د نورو سرتیرو استول غواړي. د پینټاګون په خبري غونډه کې ګیټس ویل افغانستان ته د یو ویزر نور امریکایي سرتیرو د سوالو د پریکړې په ګډون په دې برخه کې د ولسمشر بارک اوباما هلې ځلې یوازې وسپیل شوی او باید د بریالیتوب لپاره وخت ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه، زه هیڅکله فکر نه کوم چې وستې د افغانستان څخه د وتلو وخت وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په وینا په عین حال کې موږ محدود وخت لرو چې وخیو دا نوې کړنلاره کار ورکوي. د ګیټ سره په دې خبري غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن هم ناست و. هغه په افغانستان کې وضعیت بیړنۍ او بالا او په افغانستان کې جګړه د دې لپاره مهمه وګڼله څو له دې هیواد څخه بیا تروریستي ډلې د امریکا پر متحده ایالاتونو د بریدونو طرحې جوړې نه کړې شي. هلته وضعیت بیړنۍ دی، وخت زموږ په خوا نه دی. زه باور لرم چې موږ په دې پوهېدلی یو او زه باور لرم چې موږ به یو وار بیا ابتکار په لاس کې واخلو. د امریکا د دواړو دفاعي چارواکو ګیټس او مولن دغه سپارښتنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې پکې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژۍ ته بیا کتنه شوې ده او دا اونۍ دوی او بارک اوباما ته استول شوې ده. ګیټس یوازې وویل چې د په افغانستان کې تر ځانګړو شرایطو لاندې د جنگي سرتیرو د شمیر په زیاتېدو غور کوي او زیاته کړه د به تر هغې د سرتیرو د شمیر د زیاتېدو سره موافق وي څو چې افغانان پرې راضي وي او فکر کوي چې امریکایان په هیواد کې د افغانانو د ګټو د ساتلو لپاره دي. له بلې خوا د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون په افغانستان کې پوځي ماموریت د څرنګوالي له کبله چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د څرنګوالي له کبله د کورنۍ انتقادونو سره مخ دی ویلي دوی په افغانستان کې تر هغه وخته پاتې کیږي څو چې افغانان خپله د خپل امنیت د ساتلو جوګه شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هیواد کې د انتحاري حملو د مخنیوي په خاطر جدي تدابیر نیسي. د ملي دفاع وزارت وایي په هیواد کې د انتحاري حملو د زیاتېدو علت دا دی چې وسلوال طالبان د مخامخ جګړو توان نه لري. له کابل پرې رپورټ لرو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلوېختو ورځو کې په دې هیواد کې په چاودرو او ځانوژونکو حملو کې سلګونه ملکي کسان وژل شوي او ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ حملو توان له لاسه ورکړی او هڅه کوي چې د په خبره ځان وژونکي حمله او بمی چاودنې ترسره کړي. جنرال عظیمی وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځان وژونکو او نورو حملو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو خپل تدابیر سخت او جدي کړي دي.
500 نفر ملکی شهید و زخمی شدن، یک فاجعه است در واقع که بلاتر مدت
با تیر و چلویشت ورزی که پا افغانستان که چباندی 500 ملکین و جلسیوی او یا هم تپیاندی دا یو ناورین دی، زکه پا دومرا کم مده که دومرا دیر کسانو تا مرگ جو بلا وروشته ده. دا مخالفینو دا حملو دا مخنیوی لپارا دا امنیتی پلانون بیا تاکنی تا ارتی است. باید هماهنگی لا زیاد سی. د مخالفینو په لیکه کې زموږ کسان باید خپل فعالیتونه ډیر کړي او له نورو امکاناتو او ټکنالوژي څخه هم باید کار واخلو.
د دفاع وزارت ویان سرګند کړه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په سلو کې ل شپېتو تر اویا حمله شندې کړي، خو د وویل چې د ځان وژونکو حملو مخنیوي سخت او حتی ناممکنه کار دی. د امنیتي چارو کارپوهان هم په افغانستان کې د ځان وژونکو حملو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا لازمي هڅې وشي. د امنیتی چارو کارپو جنرال امرالله امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځانوژونکو او د طالبانو د نورو حملو د زیاتېدو یو علت د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ نشټوالی او په افغانستان کې د ځینو بهرنۍ هیوادونو د ځواکونو خپل سره فعالیتونه وښودل. د افغانستان لپاره د ناټو د ملکی استازي د ویان مرستیال لارا وینټر هم د منیشه په دې ورسته ورځو کې په دې هیواد کې ځانوژن کې حمله زیاتې شوه، خو نو موړې له ازادي رادیو سره په مرکه کې دا رد کړه چې ګوندې د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته.
خبری مجله اوري.
افغان دولت د افغانستان په اړه د پاریس د روسي غونډې د خبرو او پریکړو هرکلی کړی دی. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره د مهمو لویدیځو هیوادونو د استازیو غونډه په پاریس کې وستایله چې پکې له افغانستان سره د یاغیانو د ځپلو لپاره د اوږدې مودې په مخه ژمنه وشوه. په پاریس کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر غربي هیوادونو له لورې په عمومي ډول د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې او په دې غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو مسله هم وڅېړل شوه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د پاریس د غونډې نورو ګډون کوونکو څرګنده کړه چې دوی په دې انتخاباتو کې د هیڅ کاندید ملاتړ نه کوي، خو د دې غوښتنه کوي چې د نوي حکومت وزیران باکفایته وي او لږ په اداري فساد ککړ وي. ریچرډ هولبروک وویل موږ ته ټول کاندیدان یو دي، یو تر بله راته ښه نه دي. که څوک د انتخاباتو په لومړۍ مرحلې کې بریالی کیږي یا په دوهمې دورې کې د رایو له مخې ټاکل کیږي. ریچرډ هولبروک په خپلو خبرو کې د افغانستان د انتخاباتو په سبا له ولسمشر کرزي سره د خبرو مسلې ته اشاره وکړه چې رپورټونه خپاره شوي وو چې ده له جمهور رئیس کرزي سره سخت الفاظ رد و بدل کړي وو. هولبروک وویل چې داسې څه نه وو شوي، نه غونډه چا پرې ایښې وه او نه هم زموږ ترمنځ چا په لوړ غږ او عصبانیت خبرې کړې وې. خو د انتخاباتو د درغلیو په ارتباط ښاغلي هولبروک د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته اشاره وکړه او تاکید یې وکړ چې دا سمه ده چې د درغلیو تورونه ګنډي، خو لا هم د څېړنې مرحله نه ده بشپړه شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د پاریس د غونډې په اړه وویل چې په دې غونډه کې له افغانستان سره د اوږدې مودې پر ژمنو ټینګار شوی دی چې دا ژمنې د افغانستان خلک ستایي. د پاریس په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سربیره د فرانسې، بریتانیا، جرمني، روسیې، چین او جاپان استازیو هم ګډون کړی و.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com ل ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو د شمیرل شو رایو نتیجو اعلان اول دوام لري او په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د یو شمیر کاندیدان لخوا د تورونو لړۍ هم په درس سره روانه ده. د کونړ والی فضل الله واحدی وایي یو شمیر بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د انتخاباتو د ډیموکراتیک پروسې د تخریب هڅې کوي او په دې توګه په دې هیواد کې د یو کمزوري حکومت د رامنځته کېدو زمینه برابروي. ښاغلی واحدی د کوم ځانګړي هیواد یا ادارې نوم نه دی اخیستی. د کونړ د والی خبری کانفرنس جزئیات په دې رپورت کې.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی یو غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د هیواد د نورو برخو په څیر د کونړ خلک هم د ټاکنو پر ورځ په ډیرو سختو شرایطو کې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او هلته یې د جمهوري ریاست او ولایتي شورا کاندیدانو ته رای ورکړي، خو اوس ځینې هیوادونه او هغوی پورې تړلې ډلې ټپلې غواړي چې د افغانانو دغه قربانۍ په سیند لاهو کړي او دلته د خپلې خوښې ګوډاګۍ حکومت رامنځته کړي. هغه ویل بهرنیان د افغانانو په رایو رامنځته شوی او داسې حکومت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله، امنیت او د هیواد پرمختګ غواړي. ښاغلي وحیدی ویل نن چې بهرنیان د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد د شتون خبرې کوي، اصلي بنیاد یې همدغو مرستندویو ټولنو او هیوادونو ایښې دی. هغه ویل بهرنیان د دې دپاره د ټاکنو د نتایجو په باب منفي خبرې کوي چې څو په افغانستان کې یو واکمن حکومت رامنځته نشي او دلته اداري فساد او نورې ناخوالې پای ته ونه رسیږي.
په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه په افغانستان او نړیواله کچه باندې خبرې روانې دي او د انتخاباتو د شمیرل شوو رایو مقدماتي نتیجې اعلانول هم پیل شوي دي. د کونړ والی وایي یو شمیر بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د انتخاباتو د ډیموکراتیکې پروسې د تخریب هڅې کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو دا افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 سپا په سفر ډول اوریدل شي. د غراس کول شي چې په منځنۍ سپې پټول افغانستان او سیمه کې په 1296 باندې واوري. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر د کابل ښار په ځینې سیمو کې د برق د توزیع د نوي پروژو د پراختیا خبر ورکوي، خو په ښار کې د څلور ساعته برق د توزیع د شبکې د پراختیا لپاره زیاتو مالی منابعو ته ضرورت دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد په دې اړه رپورټ لري.
د کابل د ښار د خیرخانې د 5 پروژې په سیمه کې د برېښنا شبکه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د پنجشنبې په ورځ د برېښنا د دغه شبکې د پرانستلو په مراسمو کې داسې وویل:
شبکاتی کې د شهر کابل عملا فعلا موجود است.
دی وایي د کابل په ښار کې چې د برېښنا کومې شبکې موجود دي، پکې عملا 24 ساعته برېښنا خلکو ته توزیع کیږي. له خیرخانې وروسته به په ارزان قیمت، پلچرخي او د وزیر اکبر خان په سیمه کې هم دغه پروژه بشپړه او ګټه اخیستنې ته وړاندې شي، ځکه دا شبکه ورځ د پراخېدو په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه د برېښنا په دغې پروژې باندې د نړیوال بانک لخوا 80 میلیونه افغانۍ لګېدلې او زیاته کړه چې د ټول کابل د برېښنا د شبکې د بشپړېدو لپاره 240 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې نړیوال بانک یې د ورکولو ژمنه کړې. د خیرخانې د 5 پروژې یو تن اوسېدونکي په خپله سیمه کې د برېښنا د شبکې د فعالېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم احمد ګل دانشار احمد صاحب، په دغه 315 کې د اقته کې د زما کور درلته ولا اصلا فکر کوسه برق انسانان لپاره ډیر یو ضروری شی ده. دا برق باید ډیر سهولتونه وړاندې کړي انسانانو لپاره، که چېرته برق قوي سړی پخت پزم پرې کوي او رڼایم پیدا کیږي او دا ساهم ډیر ښه پرې کوي او ډیر یو له جمله د ضروریاتو د انسانانو څخه برق ده.
که څه هم د کابل په ښار کې د برېښنا شبکه ګام پر ګام پراخیږي، ولې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو خلک بیا سر ټکوي چې دوی حتی د مرکز په ځینو برخو کې هم برېښنا نه لري. د کابل اوسېدونکي که له یوې خوا د برېښنا د شبکې په پراخېدو او دوی ته د 24 ساعته برېښنا په برابرېدو باندې خوښي څرګندوي، ولې له بلې خوا د برېښنا د لوړې بیې څخه سخت شکایت کوي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې اوس د کابل ښاریانو ته 1 کیلووات برېښنا په 4 افغانۍ ورکول کیږي، په داسې حال کې چې خپله دغه وزارت ته په 0 افغانیو باندې تمامېږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت پرون د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یو ان ډی پی په تقریبا 10 میلیون امریکایي ډالر مرستې په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې او همدارې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو نوی پروژه پیل کړه. د صنایعو او سوداګرۍ وزیر په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د پروژې په اړه معلومات ورکړل چې له کابل د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن په ریپورت کې جزئیات اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وویل چې د دغه نوې پروژې د تړون د لاسلیک کولو یوازینی هدف په دغه هیواد کې د سوداګریزو چارو پراختیا او د لوږې ختمول دي. وحیدالله شهرانی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر منوج بسنیات سره د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د دغه نوې پروژې تړون لاسلیک کولو وویل چې د دغه پروژې له لارې به د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د یو شمېر پرمختګونو شاهد اوسو. دی وایي دا موږ یوه وسیله ګڼو چې په ترڅ کې په افغانستان کې لوږه ختمه کړو. د دغه پروژې ډیر تاکید دا دی چې د سوداګرۍ وزارت په بیلابیلو برخو لکه د سوداګرۍ، صنایعو او صادراتو د پراختیا په برخه کې ستراتیژۍ جوړ شي. دغه شان په مرکز او ولایتونو کې دغه وزارت وړتیا لوړه او دغه وزارت کارکونکي په بیلابیلو برخو کې وروسل شي. ښاغلی شهرانی، افغانستان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا په برخه کې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مرستې د ستاینې وړ وګڼلې. وی ویل چې دغه ادارې تل مدام د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لاسنیوی کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د یو ان ډی پی د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر منوج بسنیات د دغه پروژې په اړه وویل:
If we are able to succeed in implementing this project and achieving
دایوی موږ کولای شو دغه پروژه پلی کړو او دغه پروژه بدل وګي د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. دغه پروژه به یو مناسب اداري نظام او د افغانستان خلکو ته به ثبات، هوساینه او خوشحالي راولي. خغلی بسنیات دغه شان وویل چې دوی به پراتونکي کې هم افغانستان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. کله وی خو د افغانستان سوداګری وزارت په دغه هیواد کې د سوداګریزو چارو د پراختیا او د لوګي د ختمولو خبره کوي، نو بل خو بیا یو شمیر راپورونه وایي چې د ورستیو نامنیو او یو شمیر نور ستونزو له کبله ګڼ شمیر سوداګر له هیواد وتلي او خپل پانګې هم نور هیوادونو ته لیږدولې دي. خو د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت چارواکي د ستونزو په منلو سره وایي چې په دغه هیواد کې سوداګریزي چاري د پخوا کلونو په پرتلا خې او چټکی روان دي.
د هرات د مستوفه چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د سګنی کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په اوایدو کې په سلو کې 19 زیاتوالی راغلی دی. په هرات کې زموږ خبريال وایي چې د اقتصادي چارو کارپوهان کڅه هم د دې اوایدو د زیاتوالي ستاینه کوي، خو وایي چې له اقتصادي پلوه د هرات موقعیت ته پام سره باید د دې ولایت اواید له دې هم زیات اوسي. نور حال د شرف الدین ستانکزی په ریپورت کې اورو.
د هرات د مستوفیت عواید تیر کال څلور میاشتو کې 19% د لږه څخه زیات شوي، کوم چې دغه ادارې د پلان له مخې نه خبرتي خو دا خبره د هرات مستوفی سید ضیاءالحق څخه ازادۍ رادیو ته وکړه زیاته کړه.
عواید چورمایي اول سال 88 مو
هغه څلور میاشتنه پلان چې موږ ته راکړل شوی و 19% د ټاکلي پلان څخه زیات عواید په لاس راغلي دي. د روان کال څلور میاشتو عواید زموږ 409 میلیونه، خود دیار لسواتیا میجدل مریض کال عواید مو 215 میلیون شوی، چې په دغه ډول مستګنی عواید 1.35 میلیون زیات شوی دی. د هرات مستوفی د عواید او زیات دو عوامل په هرات کې د تشکیل وسط د مسلکی مامورینو په دنده ګمارل او په اداره کې د اداري فساد نشټواله یاد کړ. خو د هرات پوهنتون یو محصل اسحاق قریشی په دې سربیره چې د مستوفیت د عوایدو زیاتوالی خبر وباله، مګر زیاته کړه هرات یو صنعتي ښار د دوه بندرونو پښتون سره ګاونډیو هیوادونو سره سوداګري لري، د هغه په وینا باید عواید تر دې څخه هم زیات شي.
یک نوید خوشبختی است، اما
قریشی وایي دا ښه زیری ده، مګر دا چې ټول سوداګري او صنعتي موسسې د مامورینو د معاش په فیصدي سربیره مالیه ورکوي، دوی په دا ډول ارقامو له خلکو د حساب لار ورکوي. د مستوفیت حساب باید روښانه وي، ځکه د عوایدو ډېرې سرچینې لري او د خلکو تمه هم تر دې زیاته ده. دغه اداره کې یو سابقه کار مامور تر ډېره بریده د خلکو غوښتنې پر ځای وبللې، خو په ځواب کې وویل د کال تر ختمه به د مستوفیت عواید 50% کې زیات شي.
غلام یحیی سرخوش، امیر عواید مستوفیت ان شاء الله. ما پیشبینی میکنیم که تا ختم سال عواید این سال ما 45
حد خدای کلو زمونگ بلند وی نده چی دی کال تر ختم با دی تیر کال پا پرتلا دی پلان پا اساس دی مستوفیت عواید 50% کل ورشی. شرف دینستان گزای دی ازاده ایراریو هرات.
www.azadiradio.com.
په افغانستان کې د بیوزلو خزو لپاره د لاسي صنایعو د ودې مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خان محمد سیند رپورټ لري.
د کاپډا یا د افغانستان د سولې او ترقۍ د همکاري مؤسسې مسؤلینو وویل دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د بیوزلو خزو د لاسي صنایعو د ودې او پراختیا یو مرکز پرانیست. دوی وویل په دې مؤسسه کې به هغه ښځې راټولې کړي چې بی وزلی وی، ماشومان ور په غاړه وی او لاسی صنایعو سره سناسمینه ولري. د کابډا د مؤسسې رئیس محمد انور غرجی د پنځشنبه په ورځ د مؤسسې د پرانستلو پر مهال د ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د دې خزو لاسی صنایعو ته په هیواد کې دننه او بهر مارکیټونه ومومي. د وویل
زنایی که بیوه هستن و خودشان نانوار فامیل خود است، با اینا استادایی گرفتیم که اونا را گلدوزی و خیاطی و توپ دوزی را یاد بتن تا بتن اونا کفاشن.
هغه شده چې کند دی او د کور خرڅ ورته غاړي دی، استادان مو ورته ګمارلی چې د گلدوزی، خیاطی او د فوټبال د پندوسکو یا توپونو د ګنډولو مهارتونه ورزده کړي. همدارنګه هڅه کوو د دوی تولیدات ښه پروسس او مارکیټ ورته پیدا کړو. د دوی د تولیداتو آیت د دوی خپل دی.
وس محل په دې مؤسسه کې سباندې سل بیوزلې خزې جذب شوې دي او پلان لري چې په راتلونکي کې دا شمیره نور هم زیاته کړي. یو مېرمن زهرا چې په مؤسسه کې د لاسي صنایعو په تولید بوخته او ماشوم هم د مؤسسې په وړکتون کې پالل کیږي وایي چې دا یو نیک کار دی او هیله ده چې نور مؤسسې هم د هیواد له بیوزلو خزو سره ورته مرستې وکړي. دی وویل
اولادان جنزی کودکستان است. دزی اولادای خمادم که دم ما گفتم یک کمک شوه.
ما شومان می هم دمسسی پا وڑکتون که دی. دل تراغلم چه ما سرم رسته وشی. اوز خوشحالیم چه هم کار کوم او هم ما شوم می پالل کی گی.
دی خزو پا لگه موده که یو اندازه لاسی صنایع برابری کلی چه پا هم دی ورزی ننداره تا هم بلاند کلی. د کار و طولینیز و چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد وویل چه په هیواد کې دا دوه نوي یوم خصوصي وړکتون دی چې پرانستل کیږي او خلکو ته اسانتیاوې برابروي. سره له دې چې په هیواد کې د ښځو لپاره د دولت او بهرنیو مؤسسو لخوا د کار موندلو هڅې روانې دي، خو د دې هیواد ګڼ شمېر ښځې وایي چې دوی د مناسبو کارونو د نه موندلو له امله اوس هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
او اوس هم په پاکستان کې د روسیو امنیتي پیښو رپورټ. د خیبر درې د باړې سیمې په بیلابیلو برخو کې د لشکر اسلام د ډلې پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. په سیمه کې د امنیتي مسؤلانو په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر شپېتو زیات وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور نیول شوي دي. په باړه کې د عملیاتو په اړه روسیې معلومات د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې ورچلې پیښوره استولی.
د پنځشنبه په ورځ هم د خیبر درې په بڑا سیمه کې د لشکر اسلام په نوم د وی سغدري ډلې پر ضد د پاکستان د فوز او ملیشه ځواکونو عملیات روان دي. دا عملیات چې بیا درغلم نومیږي او درې ورځې پرې اوړي. تازه راپورونه وایي چې په ترس کې د منګلباغ په ګډون د دولسو مخالفو قوماندانانو کورونه تباه کړی شوي دي. راپورونه وایي د پاکستان زرګونه فوزي سرتیري او ملیشه ځواکونه د باړې په بازار او شاوخوا سیمو کې پراته دي او په توپونو او ټانکونو یې د لشکر اسلام د مشرانو کورونه په نښه کړي دي. د سیمې خلک وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پر دوی ګرز بندیز لګول شوی، بازارونه، هټیګانې او لوی لارې تړل شوي چې له امله دوی د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ شوي دي. د باړې اوسیدونکو وایي
نن د عملیاتو د سیکورټي فورس طرفنا دریم ورځ ده. باړې کې چې کوم بازار دی په دې کې په هر دکان کې د خوراکي اشیا چې کوم دي ماه رمضان لپاره راوړي دي په هغه د خرابېدو امکان دی. چې کومه کرپۍ لګول شوې ده په دې کرپۍ کې د نرمي راوستې شي یا د بازار کولاو کړې شي.
د خیبر چارواکي وایي په سیمه کې د دوی عملیات په بریمنه توګه پر مخ روان دي او دوی هڅه کوي چې ولسي خلکو ته کم نه کم تاوان ورسیږي. د خیبر سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ طارق حیات وایي د درې ورځو د عملیاتو په ترڅ کې شپېتو نه زیات وسلوال وژل شوي او اتیاو نه زیات ژوندي نیول شوي دي. بل پلو د پاکستان د کابینې د چاپیریال ساتنې وزیر حمیدالله جان آفریدی د پاکستانی رسنیو سره د خبرو پر مهال د خیبر د تازه عملیاتو غندنه کړې ده. نوموړي ویلي حکومت بېله دي چې د سره یا د خیبر د قومي مشرانو سره مشوره وکړي په خپل سر یې په باړه کې عملیات پیل کړي دي.
او دا هم د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. ناتو وی دوه امریکایي سرتیری 13 ورځې د افغانستان په جنوب کې وشل شوې دي. دغه دوه نړیوال سرتیری هغه مهال چې د غزمی په حال کې په 14 کې وشل شول. د دې پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړ شوي. په همدې حال کې د برتانیې دفاع وزارت وی د دوی دوه سرتیری هم د افغانستان په جنوب کې وشل شوې دي. په افغانستان کې میش هسپانوي ځواکونه وایي د یوې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 14 وسله وال طالبان وژلي دي. د اسپانیې دفاع وزارت ویلي په دې جګړه کې چې هرات ته نږدې د سبزه کوتل کې پیښه شوې او د شپږو ساعتونو پورې دوام درلود، د دوی سرتیرو ته مرګ ژوبلن دا اوښتي. اسپانیا په افغانستان کې شاوخوا 800 سرتیری لري. د عراق صدر اعظم نوري المالکی د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه په رسمي ډول غوښتنه کړې ده چې په بغداد کې د تیرې میاشتې د بمی حملو په اړه چې 95 تنه پکې وشل شول تحقیقات وکړي. د اګست په 19 نیټه د عراق په مالی او بهرنیو چارو وزارتونو او نورو مهمو ودانیو باندې حملو پر روان کال کې په یو ورځ کې تر ټولو زیات عراقیانو ته مرګ ژوبله واړوله. مالکی په یو لیک کې د امنیت له شورا غوښتي چې دغه بمی بریدونو د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک کمیسیون وټاکي. د عراق حکومت له دینه مخکې دغه هیواد د باس نسکور شوی ګوند غړي او سخت دریځ وسلوال د بغداد د دغه چودونو مسؤل بللی ول. عراق دغه سوریه تورنوي چې د پخواني رژیم د باس ګوند مسؤلانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. سوری بیا له عراق نه دغه تورونو په اړه د شواهدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدی د ټاکلو په اړه دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. واحدی دغه هیوادونو لخوا په 1994 میلادي کال کې د بونس آیرس د یهودانو په مرکز کې په بم ایښودلو چې په 14 کې 50 کسان وژل شول تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نو تهران د دفاع د وزیر په توګه د یو مشکوک تورست په ټاکلو سره په شاتګ کړی دی. دغه راز د ارجنټاین هغه څارنوال چې د بونس آیرس دغه بمی حمله تحقیقات کوي د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدی ټاکنه د خپل هیواد په قضایي ځواک او د قربانیانو د کورنیو په مخ څپېړه بللې ده. واحدي پرون د ایران د پارلمان د 218 غړو موافقه ترلاسه کړه. ایران د بونس آیرس په بمی حمله کې د دغه هیواد لاس لرل رد کړی دي. شمالي کوریا اعلان وکړ چې دغه هیواد د یورانیمو د غني کولو وروستۍ مرحلې ته داخل شوی دی. دغه پروسه شمالي کوریا ته د دوهم ځل لپاره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زمینه برابروي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دغه هیواد د پلاوي دی او لیک په حواله خبر ورکوي چې د یورانیمو د غني کولو دا پروسه په شمالي کوریا د وروستیو سختو بندیزونو په ځواب کې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا باندې د تیرې مئی میاشتې د اټومي ازموینې له امله نور بندیزونه هم ولګول. او اوس له نوري اسنوري څخه ورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې افغانستان د حالاتو په اړه څرګندې دي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې په څه ډول د افغانستان جګړه ګټل کېدای شي تر سر لیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو د په پام سره د په زیاده چې یو شمېر امریکایان په افغانستان کې د امریکا د حضور له دوام سره مخالفت وښیي. وال سټریټ ورځپاڼې لیکي دا به خوي چې امریکا کولای شي خپل عسكر په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ نکړي او کاشکې د هیواد لیګل واجبې نه وي. خو د ورځپاڼې په وینا اوس د قرباني ضروري ځکه چې امریکا یو ځل په 1990 لسیزه کې افغانستان ته شا کړ چې په نتیجه کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې پیښه رامنځته شوه. د ورځپاڼې په وینا په جګړه کې ماته بده ده، په تیره بیا که ماته خوړونکی یو ستر نړیوال قدرت وي چې د یاغي ځواکونو په محدودولو کې رول لوبوي. خو ورځپاڼه لیکي آیا هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا د حضور له دوام سره مخالف دي دا واقعیتونه هېر کړي؟ کله چې امریکا د ویتنام په جنگ کې ماته وخوړه، دښمنانو یې له ایران نیولې تر نیکاراګوا پورې له هر ځایه سر راپورته کړ. او کله چې د 90مې لسیزې په کلونو کې امریکا له لبنان څخه ووتله، اوسامه بن لادن امریکا له یوه زخمي آس سره پرتله کړه چې کیدای شي له هرې خوا پرې ګزار وشي. د وال سټریټ ژورنال د لیکنې سره سم که اوس امریکا له افغانستان خپلې پښې باسي، دا هیواد به په عین سرنوشت گرفتار شي او پر دې سربیره د طالبانو قدرت به په افغانستان کې پراخ شي. که مرکزی حکومت په دې هم وتوانیږي چې څو کاله له خپل ځانه دفاع وکړي، خو د افغانستان ډېرې سیمې به طالبان تر کنټرول لاندې راولي او د مخدره موادو تولید به اوج ته ورسیږي. ترورستان به د خپل پل لپاره پراخ ځای ولري او بالاخره له دې سیمې به د افغانستان د ګاونډ پاکستان او د نورې نړۍ امنیت بیا له خطر سره مخامخ شي. بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا د شوي ژمنو د عملي کېدو پر اهمیت تبصره خپره کړې او په یوه برخه کې لیکي د افغانانو لپاره تر ټولو بد خبر به دا وي چې امریکا او غرب یو ځل بیا دوی یوازې پرېږدي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم ځل انتخابات له ډیرو سرغړونو او شخړو سره او په یوې عمومي صدرګمۍ کې ترسره شول. له انتخاباتو دوه اونۍ تېرېږي او نتایج تر اوسه پورې معلوم نه دي. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي که څه هم په دې برخه کې له هرې خوا د انتقاد ګوته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نیول کېږي، خو ملامتي باید په افغانانو ونه چول شي. د انډیپندنت په باور له یوه هېواده چې درې لسیزې جګړې یې تېرې کړي او د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو کمیسیون پکې جوړ شوی دی توقع څه ده؟ دلته اصلي پوښتنه دا ده چې آیا غربي هېوادونو چې ځانونه د ډیموکراسۍ زانګو بولي په دې هېواد کې خپل رول سم لوبولی دی؟ د یو ورځپاڼې په وینا آیا غرب دغه نوي تاسیس شوي کمیسیون ته د دې درنې وظیفې د سپارلو تر څنګ کافي مالي او بشري منابع هم برابر کړي وو چې چارې په سمه توګه سنبالې کړي؟ انډیپینډنټ لیکي یو هیواد چې له دیرشو کلو وروسته بېرته ځان اعاده کوي او د انتخاباتو د کمیسیون په شمول په هره برخه کې مرستو ته اړتیا لري، که دا خبرې هم د خلکو غوږونو ته ورسیږي چې نړۍ بېرته افغانستان په خپل حال پرېږدي، نو پر دوی به تر دې بله مرګونې ضربه نه وي.
تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اوري د سهار 9 بجې کېدونکو دی د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته از ما همکار جاوید نه میوړند کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. سلام و صبح همیتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است و اینک من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز جمعه 13 ماه سنبله سال 1368 هجری شمسی است که برابر میشد با 4 سپتامبر سال 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 3 ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده است که امکان دارد این کشور عساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. در چند حادثه جداگانه در جنوب افغانستان دو عسکر آمریکایی و دو سرباز بریتانیایی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات مخالفین در بخش‌های مختلف این کشور باعث افزایش تلفات افراد ملکی شده است. یک مؤسسه غیر دولتی افغان‌های مقیم کانادا فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرد. شبکه برق ساحه پروژه پنجم خیرخانه کابل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. اردوی پاکستان از 4 روز به این سو در منطقه بارای خیبر عملیات نظامی را آغاز کرده است. وزارت خارجه ارجنتین انتصاب وزیر دفاع پیشنهادی ایران از سوی پارلمان آن کشور را تقبیح کرده است. کره شمالی اعلان کرده که به مراحل اخیر غنی‌سازی یورانیم رسیده است. و جسد مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ جهان به خاک سپرده می شود. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با خبرها و گزارشات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. در حالی که طرفداری مردم از جنگ افغانستان در امریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است، وزیر دفاع این کشور دیروز در کنفرانس خبری گفت که جنگ افغانستان مهم است. او بعد از اینکه در چند ماه گذشته در برابر تقاضای افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان مقاومت نشان داد، برای نخستین بار اشاره کرد که امکان دارد عساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. از سوی دیگر صدر اعظم بریتانیا میگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود و در این کشور باقی خواهند ماند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر از دو موضوع را بر اساس گزارش‌های آژانس‌های خبری غربی پیشکش می‌کند.
در حالی که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد نارضایتی مردم آمریکا از نحوه اداره جنگ در افغانستان نسبت به گذشته‌ها افزایش یافته است، رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور خواهان صبر و شکیبایی شده گفت که حضور اردوی آمریکا در افغانستان برای جلوگیری تروریسم و دهشت افغانی ضرور می‌باشد. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌افزاید رابرت گیتس در اجتماع خبری در پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا گفت که تلاش‌های رئیس جمهور اوباما در افغانستان به شمول اعزام 21,000 سرباز دیگر به این کشور در بهار سال جاری فقط همین اکنون تأثیرات خود را آغاز کرده و به این مساعی باید فرصت داده شود تا پیروز گردد. او گفت من باور نمی کنم که این جنگ از میان انگشتان حکومت آمریکا می لغزد و من مطلقاً فکر نمی کنم که وضعیت در حال حاضر برای خارج شدن از افغانستان مناسب باشد. اما در این حال ما زمان محدود پیش رو داریم تا نشان دهیم که اقدامات و روش ما مؤثر است. در این میان امیرالبحر مایک مولین لوید رستیز اردوی آمریکا که در کنار وزیر دفاع در این اجتماع خبری نشسته بود روی ضرورت اقدامات عاجل در افغانستان تاکید کرد تا تروریستان نتوانند با استفاده از خاک این کشور آمریکا و متحدین را بار دیگر مورد حمله قرار دهند. او گفت یک احساس و دریافت از عجله و شتاب موجود است. گذشت زمان به نفع ما نیست من باور میکنم که ما این موضوع را درک میکنیم و من باور میکنم که ما ابتکار عمل را دوباره در دست
میگیریم.
لوید رستیز اردوی آمریکا افزود که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان تا این اواخر منابع و قوای بشری کافی نداشت. وزیر دفاع آمریکا و لوید رستیز اردوی این کشور درباره سفارش هایی که ضمن ارزیابی جدید استراتژی افغانستان در این اواخر به آنها و رئیس جمهور آمریکا فرستاده شده چیزی نگفتند. اما وزیر دفاع آمریکا فقط همین قدر گفت که او امکان دارد یک افزایش عمده در شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تحت شرایط معین مورد غور قرار دهد. او گفت که در صورت از ناحیه حضور بزرگتر نیروهای آمریکایی در افغانستان احساس راحت خواهد کرد که این افزایش طرف اطمینان مردم افغانستان واقع شود و آنها احساس کنند که حضور آمریکایان به نفع مردم افغانستان می باشد. در این میان گوردون براون صدر اعظم برتانیا تقاضای یکی از معاونین وزارت دفاع این کشور مبنی بر تهیه پلان خروج نیروهای برتانوی از افغانستان را رد کرده گفت که اردوی برتانیا تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهد ماند. اریک جویس یکی از معاونین وزارت دفاع برتانیا در اعتراض به چگونگی اداره جنگ در افغانستان مستعفی شده است. قرار است صدر اعظم برتانیا برای جلب حمایت مردم از تلاش‌های نظامی این کشور در افغانستان امروز یک بیانیه عمده‌ای را به مردم کشور خود ایراد کند. در قسمت‌های از این سخنرانی که در دسترسی رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که او به مردم کشور خود خواهد گفت که ما از افغانستان خارج شدن نمی‌توانیم. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید که صدر اعظم برتانیا زیر فشار قرار دارد تا مأموریت نظامی برتانیا در افغانستان را به مردم کشور خود توجیه کند. در این میان گزارش‌ها خبر می‌دهند که دو سرباز برتانوی و دو سرباز آمریکایی طی 48 ساعت گذشته در جنوب افغانستان کشته شدند.
از اظهارات وزیر دفاع آمریکا، صدر اعظم بریتانیا و همچنان لوید رستیز نیروهای آمریکایی شنیدید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از اینکه در چند ماه گذشته در برابر تقاضای افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان مقاومت نشان داد، برای نخستین بار اشاره کرد که امکان دارد اساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. در این میان مایک مولن لوید رستیز آمریکا روی اقدامات فوری در افغانستان تاکید کرده و گفته که نباید تروریستان بار دیگر از افغانستان آمریکا و متحدینش را هدف قرار دهند. از جانب دیگر صدر اعظم بریتانیا میگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در آنجا باقی خواهند ماند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 7:37 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مجله خبری این ساعت را با تحولات امنیتی افغانستان ادامه میدهیم. ناتو میگوید دو عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند. آنها به روز پنجشنبه زمانی که مشغول گزمت در جنوب افغانستان بودند هدف یک انفجار بم قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. در این حال اردوی بریتانیا تایید کرده که در دو حادثه جداگانه دو سرباز این کشور در جنوب افغانستان کشته شدند. یکی از آنها دیروز در نتیجه تیراندازی در ولایت هلمند کشته شد و یک روز پیش از این یک عسکر دیگر بریتانیایی در انفجار در همین منطقه کشته شده بود. وزارت دفاع اسپانیا میگوید نیروهای این کشور یک حمله شورشیان را در شمال غرب افغانستان عقب زدند. در این حادثه 13 تن از شورشیان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته وزارت دفاع اسپانیا در این درگیری که برای 6 ساعت در کوتل سبزک ولایت بادغیس ادامه یافت، به نیروهای اسپانیایی آسیب نرسیده است. در حال حاضر اسپانیا 800 عسکر در افغانستان دارد که تحت فرماندهی ایساف مصروف فعالیت هستند. در حدود 450 عسکر دیگر این کشور برای تامین امنیت در جریان انتخابات به افغانستان فرستاده شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید حملات مخالفین در بخش‌های مختلف این کشور باعث افزایش تلفات افراد ملکی شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می‌کنند از حملات مخالفین مسلح دولت مانند بمب‌گذاری‌های انتحاری و امثال اینها جلوگیری کنند. در این حال شمار از تحلیلگران افغان میگویند در یک ماه اخیر میزان حملات انتحاری در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند ظرف 40 روز اخیر با صدها غیر نظامی در نتیجه حملات مخالفین در بخش‌های مختلف افغانستان کشته و زخمی گردیدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این تلفات در کابل، قندهار، هلمند، لغمان و برخی دیگری از مناطق افغانستان به مردم عام وارد شده است.
بیش از 500 نفر ملکی شهید و زخمی شدند. یک فاجعه است در واقع که به خاطر مدت کوتاه قدر نفر ملکی شهید و زخمی شد. نیاز به یک بازنگری داره در مجموع که بتانیم جلوگیری کنیم از این حملات فعلی. ضرورت باز به کوردینه کردن و هماهنگی بیشتری هم هست. کوشش میشه که از تجربات گذشته از نیروهایی که در صفوف دشمن داره این از وسایل و تجهیزاتی که از تکنولوژی وجود داره تلاش صورت بگیره تا مانع چنین حملاتی شیم.
در این حال لورا وینتر معاون سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان نیز میگوید که میزان حملات انتحاری در این کشور طی روزهای اخیر افزایش یافته است. خانم وینتر به روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی همچنان ادعاهایی را رد کرد که گویا در حال حاضر هماهنگی لازم میان نیروهای افغان و بین المللی وجود ندارد. در عین حال شماری از کارشناسان امور نظامی افغانستان در کنار ابراز نگرانی به خاطر آنچه افزایش در حملات انتحاری می‌خوانند به این باور هستند که عدم هماهنگی لازم میان نیروهای افغان و بین المللی یکی از عوامل اساسی بلند رفتن میزان حملات انتحاری در مناطق مختلف افغانستان است. این در حالی است که گفته می‌شود رهبران طالبان پاکستانی بدون مشوره با ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانی افرادشان را به خاطر فعالیت‌های تخریبی به افغانستان اعزام کردند.
یک مؤسسه غیر دولتی افغانهای مقیم کانادا فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرده است. مسئولین مؤسسه همکاران صلح در راه ترقی افغانستان که بیشتر تمرکز آن بالای کمک به زنان بی‌بضاعت در این کشور و همچنان نگهداری و آموزش اطفال بی‌بضاعت است گفتند که برای توسعه فعالیت‌های خود بخصوص برای زنانی که در بخش‌های مختلف صنایع دستی مهارت دارند نیز کار میکنند. تقریبا 100 تن از زنان به این مؤسسه جذب شدند و همچنان 100 تن از فرزندان آنها نیز در کودکستان مجهز این مؤسسه تربیت و آموزش میبینند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از کابل گزارش میدهد.
مسئولین مؤسسه غیر دولتی همکاران صلح در راه ترقی افغانستان که برای نخستین بار فعالیت‌های خود را در داخل این کشور آغاز کرده است میگویند که هدف اساسی برای ایجاد این مؤسسه تشویق زنانی است که در بخش‌های مختلف صنایع دستی مهارت دارند و نیاز دارند تا اطفالشان نیز در یک محیط سالم تربیت شوند و آموزش ببینند. محمد انور غرجی رئیس مؤسسه انکشاف صلح افغانستان به روز پنجشنبه به هنگام افتتاح فعالیت‌های این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که بازاریابی برای محصولات تولید شده این زنان نیز از اهداف اساسی آنان را تشکیل می‌دهد.
صنایع دستی که زنایی که بیوه هستند و خودشان نانآور فامیل خود است، این قسمت همکاری را که ما انجام دادیم با اینا استادایی گرفتیم که اونا را گلدوزی و خیاطی و توپ دوزی را یاد بدن و تا بتوان اونا در آینده خود کفا شوند. مارکت یابی از اینا یک مؤسسه را در اینجا با اونا همکار هستیم و خریدار از این هم خود از اونا هستند که میخرن و پولی را که حاصل میشه زنی را که میدوزن به او تعلق میگیره.
در این مؤسسه تا کنون 100 تن از زنان جذب شدند و در نظر است تا زنان بیشتری نیز تحت پوشش برنامه‌های کاری این مؤسسه قرار گیرند. زنانی که تحت برنامه‌های مؤسسه غیر دولتی همکاران صلح در راه ترقی افغانستان کار می‌کنند، از ایجاد کودکستان مجهز این مؤسسه نیز ابراز خرسندی کردند. شماری از زنان برخی از محصولات دستی و تولیدی شان را نیز در این مؤسسه به نمایش گذاشته بودند. به گفته معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که در مراسم افتتاح این مؤسسه حضور یافت، این 92مین کودکستان خصوصی است که در افغانستان ایجاد می شود. فهیمه حوسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:43 دقیقه وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. شبکه برق ساحه پروژه پنجم خیرخانه به روز پنجشنبه توسط وزیر انرژی و آب افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه برق شامل 27 برج است، 8000 خانواده را از انرژی برق مستفید می‌سازد. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در مراسم افتتاح این شبکه برق گفت تلاش‌ها به هدف تمدید برق برای سایر مناطق شهر کابل که از انرژی برق مستفید نیستند نیز ادامه دارد. در این حال مردم پروژه پنجم خیرخانه میگویند با آمدن برق سهولت‌های زیادی در زندگی آنها رونما خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
با افتتاح شبکه برق در پروژه پنجم خیرخانه هزاران خانواده در شمال شهر کابل از نور برق مستفید می‌گردند. این شبکه برق که در آن 80 میلیون افغانی به مصرف رسیده است از کمک‌های بانک جهانی تمویل گردیده است. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان روز پنجشنبه به هنگام افتتاح این شبکه گفت که تلاش‌های آنان به هدف تمدید برق در مناطقی که از نور برق محروم هستند نیز ادامه دارد.
شبکاتی که در شهر کابل عملاً فعلاً موجود است از نور برق 24 ساعت مستفید میشه. ایرز جای زیر کار است، مثلا ارزان قیمت قسمت های پل چرخی و قسمت وزیر اکبر خان اینا که نوسازی میشن. این شبکه تقریبا در حال توسعه است. ما 274 میلیون دلار دیگه ضرورت داریم و از دولت تقاضا کردیم هر اندازه پولی که ما به دست میاریم شبکه توسعه میدیم.
با گفته وزیر انرژی و آب افغانستان پولی که در این شبکه برق به مصرف رسیده است جزء تعهد 274 میلیون دلاری بانک جهانی است که برای تمدید شبکه‌های برق شهر کابل نموده است. در همین حال مردم پروژه پنجم خیرخانه از افتتاح شبکه برقشان اظهار خرسندی نموده و میگویند که بعد از این سهولت‌های زیاد در زندگی آنها رونما خواهد شد. در حالی که مردم شهر کابل از گسترش شبکه‌های برق رسانی در مناطقشان خرسند هستند، از سوی دیگر از بلند بودن صرفیه برق شکایت داشته و میگویند که با توجه به سطح زندگی مردم نرخ صرفیه برق بلند است. اما مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند در حال حاضر 1 کیلووات برق برای مردم با 4 افغانی به فروش می‌رسد، در حالی که به گفته این وزارت 1 کیلووات برق وارداتی برای دولت 7 افغانی هزینه برمی‌دارد.
شنیدید که شبکه برق ساحه پروژه پنجم خیرخانه کابل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده است که امکان دارد کشورش عساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. در این میان مایک مولن لویدرستیز آمریکا روی اقدامات فوری در افغانستان تاکید کرده و گفته که نباید تروریستان بار دیگر از افغانستان آمریکا و متحدینش را هدف قرار دهند. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. 13 تن از شورشیان توسط نیروهای اسپانیایی در ولایت بادغیس کشته شدند. در چند حادثه جداگانه دو عسکر آمریکایی و دو سرباز بریتانیایی در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات مخالفین در بخش‌های مختلف این کشور باعث افزایش تلفات افراد ملکی شده است. اردوی پاکستان از 4 روز به این سو در منطقه باره خیبر عملیات نظامی را آغاز کرده است. وزارت خارجه ارجنتین انتصاب وزیر دفاع پیشنهادی ایران از سوی پارلمان آن کشور را تقویه کرده است. کره شمالی اعلام کرده که به مراحل اخیر غنی‌سازی یورانیم رسیده است. و جسد مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ با امروز به خاک سپرده می شود. یادآور می شوم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. حالا تحولات در منطقه و جهان را با پاکستان آغاز می کنیم. اردوی پاکستان از 4 روز به این سو در منطقه باره خیبر عملیات نظامی را علیه گروه لشکر اسلام و طالبان منطقه آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها درگیری های شدید میان اردو و افراد مسلح در منطقه ادامه دارد و تلفات هم به شورشیان وارد شده است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
گزارشات می رسانند در حدود هزاران سرباز اردو و ملیشه حکومتی در دور و دور بازار باره خیبر جابجا گردیدند و با استفاده از توپخانه ها منازل رهبران گروه لشکر اسلام را تحت گولهباری قرار می دهند. در این حال گزارش گردیده است که در نتیجه این گولهباری به شمول منگلباغ امیر گروه لشکر اسلام منازل 12 قمندان دیگر این گروه از بین برده شدند. باشندگان منطقه میگویند از 3 روز بدین سو قیود برگشت و گذار در منطقه نافذ گردیده است. بازارهای منطقه و تمام راه‌های رفت آمد به منطقه باره خیبر مسدود گردیدند که به همین اساس مردم با کمبود مواد خوراکی مواجه گردیدند. مقامات حکومتی منطقه خیبر میگویند عملیات نظامی باز آمدم در منطقه باره موفقانه به پیش می رود و نیروهای حکومتی پاکستان تلاش می ورزند که به افراد غیر نظامی در منطقه بیشتر تلفات وارد نگردد. طارق عیاد مسئول سیاسی حکومت پاکستان در منطقه خیبر میگوید در نتیجه عملیات نظامی مشترک سربازان اردو و ملیشه حکومتی تا به حال بیشتر از 60 مرد مسلح کشته و بیشتر از 80 مرد مسلح دیگر زنده به چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. از سوی دیگر وزیر فواید عامه پاکستان حمید الله جان آفریدی عملیات نظامی اخیر در منطقه باره خیبر را جدن تقبیح نموده است. وی به رسانه‌های پاکستانی گفته است که حکومت پاکستان بدون مشورت با سران قومی خیبر در منطقه باره عملیات نظامی را برای انداخته است که نتایج مثبت را در قبال نخواهد داشت.
از تحولات امنیتی اخیر در پاکستان شنیدید. و در همسایه دیگر افغانستان، صدر اعظم آلمان خواستار اقدامات شدیدتر بر ضد ایران شده است. در این میان نماینده ایران در سازمان بین المللی انرژی اتمی جهان مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهان را روی برنامه هسته‌ای این کشور یک مفکوره نادرست خوانده است. جزئیات بیشتر در این مورد با آرش همایون.
از قول علی اصغر سلطانیا نماینده ایران در سازمان انرژی هسته‌ای جهان، یک روز بعد از آن که قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای جنرال برانگیزی ایران جلسه کردند، در یک مقاله‌ای که در وبسایت رسمی تلویزیونی ایران نشر شده گفته شده است که ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور صحبت نخواهد کرد و مذاکرات ایران را با شش قدرت جهان یک مفکوره نادرست خوانده. گفته است برنامه هسته‌ای ایران فقط می‌تواند توسط سازمان نلی انرژی هسته‌ای بررسی شود. آژانس خبری رویترز می نویسد علی اصغر سلطانیا می گوید ایران همواره آماده است تا با سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در مورد از بین بردن هر نوع تردید در مورد برنامه هسته‌ایش همکاری کند. به روز چهارشنبه جرمنی از یک جلسه مقامات ارشد کشورهای روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا که به خاطر بحث روی برنامه هسته‌ای ایران تدبیر یافت میزبانی کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد بعد از انتخابات جنجال برانگیز ایران، صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل نخستین رهبر یک کشور خارجی بود که خواستار انتخابات دوباره در ایران شده، سرکوب کردن تظاهر کنندگان را نکوهش کرد. وی گفت که جرمنی با مردم ایران بوده، از حق آزادی بیان و گرد همایی های آزادانه آنها حمایت میکند. صدر اعظم آلمان با درک تهدیدات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و روابط نیک جرمنی با اسرائیل، جریانات را در ایران به طور دقیق دنبال می کند. انگلا مرکل در صورت عدم پیروی ایران از توافقات بین المللی در زمینه متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش دوبار در هفته گذشته خواستار تدابیر و اقدامات شدیدتر بر ضد آن کشور شده است.
مطلب بود درباره برنامه های هسته‌ای ایران. و در یک خبر دیگر مرتبط با ایران، وزارت خارجه ارجنتین انتصاب وزیر دفاع پیشنهادی ایران از سوی پارلمان آن کشور را که به ارتباط در حملات بمی سال 1994 میلادی در بونس هایرس متهم است تقبیح کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ارجنتین میگوید که ایران با انتصاب احمد واحدی مظنون حمله تروریستی به حیث وزیر دفاع آن کشور یک مرحله به عقب رفته است. سارنوالی که این قضیه را بررسی میکند، انتصاب واحدی را یک سلی برای سیستم قضایی ارجنتین و خانواده های قربانیان حادثه 15 سال قبل خوانده است. احمد واحدی دیروز با کسب 227 رای از سوی مجلس ایران به حیث وزیر دفاع آن کشور رای اعتماد را کسب کرد. ارجنتین او را به بمبگذاری در یک مرکز یهودیان در پایتخت آن کشور که 85 کشته بر جا گذاشت مظنون می داند. اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. خبرهای جهان را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. کره شمالی اعلان کرده که به مراحل اخیر غنی‌سازی یورانیم رسیده است. این پروسه دومین زمینه را برای کره شمالی جهت ساختن اسلحه اتمی فراهم می سازد. خبرگزاری مرکزی کره شمالی تحت کنترل دولت آن کشور به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد گزارش داده که وی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته است این انکشاف در عکس‌العمل با آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه می صورت گرفت. این کشور دو راکت مجهز با پلوتونیوم را آزمایش کرده که آخرین آن در ماه می صورت گرفت. کره شمالی به خاطر غنی‌سازی یورانیم جهت ساختن بم اتم مظنون قرار گرفته است. جسد مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ در همین ساعت به خاک سپرده می شود. مراسم به خاک سپاری وی 70 روز بعد از مرگش صورت می گیرد. مایکل جکسون در نتیجه استفاده از ادویه قوی خواب‌آور به تاریخ 25 جون با عمر 50 سالگی درگذشت. او در مقبره‌ای که شمار زیاد از هنرمندان آمریکایی در آن دفن هستند به خاک سپرده می شود. هفته گذشته طب عدلی لس آنجلس گفته بود که مرگ مایکل جکسون یک قتل بوده و او زمانی که مرد در بدنش 6 ادویه متفاوت دیده می شد. در نتیجه رشته از انفجارها در یک فابریکه مهمات در سربیا 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این انفجارها عصر دیروز در فابریکه مهمات پروی پارتیزان در شهر یوژیتسا رخ داد. تا حالا دلیل این انفجار روشن نشده است. این فابریکه در نوع خود بزرگترین کارخانه در سربیا است که مهمات نظامی و ملکی را تولید می کند. حتی تولیدات این فابریکه به سایر کشورهای جهان نیز صادر می شود. تعداد قربانیان زلزله اخیر در جزیره جاوای اندونزیا به 57 تن رسیده است. تلاش ها به هدف نجات ناپدید شده ها نیز ادامه دارد. بر اساس گزارش ها 400 تن در این زلزله که به مقیاس 7 درجه ریکتر رخ داد زخمی شدند. وزارت صحت اندونزیا می گوید که 5300 تن به خیمه نیاز دارند، زیرا به گفته مقامات 10000 خانه و ساختمان در این زلزله اخیر تخریب شده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این دقایق تشکر. و حالا در پایان خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به شمار از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های غربی درباره افغانستان در مطلب از سید سمیع عباس.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چگونه می توان در جنگ افغانستان پیروز شد که در بخش آن می نویسد. با در نظر داشت افزایش تعداد تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان، این بجاست که یک تعداد مردم آمریکا با ادامه دخالت این کشور در افغانستان مخالفت میکنند. به نوشته روزنامه، این خوب می بود که آمریکا می توانست عساکر خود را به خطر مرگ به افغانستان نفرستد و کاش فرستادن آنها به این کشور لازمی هم نمی بود. ولی اکنون این قربانی ضرور است، زیرا آمریکا یک بار در دهه 1990 افغانستان را رها کرد و عاقبتش 11 سپتامبر سال 2001 بود. از سوی دیگر به نوشته روزنامه، شکست در جنگ ناگوار است، مخصوصا اگر شکست خورده یک قدرت بزرگ جهانی باشد که در محدود ساختن قوه های سرکش نقش دارد. اما به نوشته روزنامه، کسانی که مخالف حضور قوه آمریکا در افغانستان هستند، آیا این واقعیت ها را فراموش کردند؟ وقتی که آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورد، دشمنانش از ایران تا نیکاراگوا در همه جا سر بلند کردند. و در سالهای 90 وقتی که آمریکا از لبنان خارج شد، اسامه بن لادن آمریکا را به یک اسب زخمی تشبیه کرد که می توان بدون مشکل از هر سو به آن ضربه وارد کرد. و حالا در افغانستان اگر این کشور عقب نشینی کند، به نوشته روزنامه، به عین سرنوشت دچار خواهد شد. و علاوه بر آن قدرت طالبان در افغانستان گسترش خواهد یافت. حکومت مرکزی این کشور هرچند بتواند تا چند سال از خود دفاع کند، ولی ساحات بیشتر افغانستان تحت کنترل طالبان درآمده و تولید مواد مخدر هم به اوج خود خواهد رسید. تروریستان جای پای بیشتر پیدا خواهند کرد و در نهایت کار کشور همسایه افغانستان پاکستان و فراتر از آن امنیت جهان هم دوباره از این منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت. روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اهمیت عملی شدن تعهدات خارجیان در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد. بدترین خبر برای افغان‌ها این خواهد بود که آمریکا و غرب بار دیگر آنها را تنها رها نماید. به نوشته روزنامه، دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تقلب‌کاری‌های بیش از حد، خشونت و سردرگمی عمومی در افغانستان انجام شد. دو هفته از انتخابات می‌گذرد ولی نتایج آن هنوز هم معلوم نیست. روزنامه می‌افزاید انگشت تنقید در این ساحه از هر سو به سمت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بلند شده است، در حالی که ملامتی را نباید تنها به دوش افغان‌ها گذاشت. بنابراین روزنامه، در کشوری که 30 سال جنگ را سپری کرده و اولین بار یک کمیسیون انتخابات در آن ایجاد شده است، توقع چیست؟ در اینجا سوال اصلی این است که آیا کشورهای غربی که خود را گهواره‌های دموکراسی می‌خوانند نقش خود را درست بازی کردند؟ روزنامه می‌نویسد با سپردن چنین یک وظیفه دشوار به این کمیسیون نوبنیاد، آیا غرب منابع کافی مالی و بشری را در خدمت این کمیسیون گذاشت تا بتواند کارهای خود را به طور منسجم انجام بدهد؟ بنوشته روزنامه، در کشوری که بعد از 30 سال دوباره پا بر سر وجود گذاشته و در هر ساحه به کمک نیاز دارد که کمیسیون انتخابات هم جز آن می باشد. اگر این خبر هم به گوش برسد که جهان دوباره افغانستان را به حال خودش خواهد گذاشت، ضربه کشنده تر از این نخواهد بود.
اخیراً انتخابات افغانستان به یک موضوع داغ روز مبدل شده است، اما مردم انتظارهای زیاد از انتخابات 29 مسد دارند. چند تن آنها پیامهای خود را بر رادیو آزادی فرستادند.
اسم من یاسین است، از کارتنه و به شما زابط دادم از کابل. این انتخابات که در حال پیشبینی نشم، این انتقادها گرفته نشه، بعد از یک عمل انجام شده را که اینا به دل خود رای تقسیم کنند و به نفع یک نفری که میخوان کنند، باز بعد از شکایت ها چی فایده میکنه که اینا پیش ازی باید شوه. این انتقادات، این شکایت های مردم همه وقتی که خو میگن کمیسیون میگه کار خود میکنه، کار خود به نفع شخص که انجام داد باز بعد از فایده نمیکنه.
مقامی بالا، مقام دولت، زیر نیوردن های ما خدمت نشدن، فلک های ما بسیار خراب نیست، هیچ کس طرف ما متوجه نمیشه، هر کس به فکر خوردن و بخواستن. با احترام برادر شما بازه از دولت بدخشان.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. ساعت 8 صبح وقت کابل است و حالا در